شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د مخمنه خبري مچلې د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره يم. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رچې ولسمشر کرزی او پلاوی ته دنده سپارلې چې د افغانستان په زندانونو او توقيف ځایونو کې د بندیانو د شکنجې په اړه د ملګرو ملتونو خبر شوی رپورت وڅېړي. لوی څارنوالي وایي د حیرتانو د بندر له اوایدو څخه د شخصي ګټې اخیستنې په اړه دوسیه له فساد سره د مبارزې عالی ادارې ته استولې ده. نور مهم رپورټونه هم لرو، خو په سر کې له جانقه الکوزي څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په کابل کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي مرستیال جمهور رئیس کرزی سره لکتنې وروسته اسلام آباد روان شو. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي د افغانستان د انتخاباتو لپاره د ارزونې دوهم پړاو پیل کړی او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنرۍ په ایران کې د ځوانو مجرمانو په اعدام خواشینی ښودلې. دا هم پوره خبرونه. لمړی د افغانستان خبرونه واوري. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي مرستیال ډیوډ پیرس له افغان چارواکو سره لکتنې وروسته نن اسلام آباد روان شو. ښاغلی پیرس تیره ورځ ناوخته د ارګ په ماڼۍ کې له جمهور رئیس حامد کرزي سره وکتل او په بیلابیلو مسلو خبرې وکړې. د ارګ ماڼۍ په مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوی جمهور رئیس کرزي په دې کتنې کې ټینګار وکړ چې واشنگتن ته د ده د سفر په جریان کې شوې پریکړې باید عملي شي. جمهور رئیس کرزي دغه لاس ټینګار کړی چې په قطر کې د طالبانو دفتر باید د افغانستان، امریکا او قطر ترمنځ د لیکلې موافقې پر جوړ شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د افغانستان د انتخاباتو د اړتیا او د ارزونې لپاره د خپل ماموریت دوهم پړاو پیل کړی دی. یوناما په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې ویلي دا ماموریت د افغانستان د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون په بلنه پیل شوی او په همدې هدف یو څلور کسیز هیئت کابل ته راغلی دی. د اعلامیې له مخې د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون چارواکو ویلي چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د 2014 کال د انتخاباتو د اړتیا او د پوره کولو لپاره د ارزونه مهمه ده. جمهور رئیس حامد کرزی یو هیئت دنده سپارلې چې د افغانستان په زندانونو او توقيف ځایونو کې د بندیانو د شکنجې په اړه د ملګرو ملتونو خبر شوی راپور وڅېړي. د جمهور ریاست په خبر پاڼه کې راغلي دا هیئت چې د افغانستان د حکومت او په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي پکې شامل دي دنده لري چې په دوه اونیو کې خپلې څېړنې بشپړې او جمهور ریاست ته وسپاري. ملګرو ملتونو د یکشنبې په ورځ یو راپور خپور کړی و چې پکې د افغانستان په یو شمېر زندانونو او توقيف ځایونو کې د بندیانو د شکنجې ته اشاره شوې ده. ایساف وایي هغو زندانونو او توقيف ځایونو ته د زندانیانو سپارل زندولی چې د یوناما په راپور کې پاړه اندېښنه څرګنده شوې ده. افغان حکومت دا راپور په کلکه رد کړی دی. خبرونه ازادي راډیو اوري. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنرۍ په ایران کې د ځوانو مجرمانو د اعدام په اړه اندېښنه ښودلې ده. د راپورونو پر اساس یو 20 کلن ایرانی علي حیدری چې په 18 کلنۍ کې قتل کړی و په رواني میاشت کې اعدام شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنرۍ نن په اعلامیې کې ویل له حقوقي پلوه په هغو کسانو باندې د اعدام حکم نه عملي کیږي چې د جرم پر مهال عمر له 18 کالو ټیټ وي. په دې اعلامیې کې د کوچنیانو د حقونو د کنونسیون او دغه راز د سیاسي او مدني حقونو د تړونونو یادونه شوې چې دواړه ایران لاسلیک کړي دي. د عراق په مرکز بغداد او شاوخوا سیمو کې د یو شمېر بمي چاودنو له امله لږ تر لږه 14 کسان مړه او له 500 زیات ټپیان شوي دي. د بغداد د شمال په 25 کیلومتره تاجي خارګوټي کې یوې پوځي اډې ته چیرمه په یوې چاودنه کې 6 کسان مړه او له 10 زیات ټپیان شول. عراقي چارواکي وایي د بغداد د شمال شوالا گاوند په یو مارکیټ کې بمي چاودنې لږ تر لږه 15 کسان مړه او 12 نور ټپیان کړل. پولیس وایي د بغداد د جنوب په 10 کیلومتره کې د محمدي خارګوټي په موټر بم چاودنه کې 15 کسان مړه او 14 نور ټپیان شوي دي. د دې چاودنو او حملو مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه اخسته. تیر اونۍ په عراق کې د بمی چاودنو او حملو لامل لږ تر لږه 8 کسان مړ شوي ول او مسؤلیت په عراقي القاعده تر روسي ډلې په غاړه اخسته و. د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ د سرحدونو په اړه خبرې روانې دي. د تاجکستان یو هیئت د دوشنبې په ورځ د قرغزستان مرکز بشکک ته رسیدلی دی. د مرکزی اسیا دا دوه هیوادونه په خپلو کې 970 کیلومتره ګډه پوله لري، خو په 1991 کال کې د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته یوازې په 519 کیلومترو باندې بشپړ توافق شوی. دا خبرې په داسې حال کې روانې دي چې د سوغد سیمې پر سر د ازبکستان او قرغزستان ترمنځ هم لانجه روانه ده. دا سیمه د قرغزستان باتکین ولایت محاصره کړي، خو اکثریت اوسیدونکي تاجکان دي. تیره میاشت په دې سیمه کې د قرغزستان یوې سرحدي پوستې ته د برېښنا د مزو د غځولو پر سر د ځایي خلکو او د قرغزستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه. اسرائیلیان نن په عمومي انتخاباتو کې برخه اخلي. نظر پوښتنې ښیي چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو رای به بیا هم په پارلمان کې زیاته وي، خو له ده سره په ائتلاف کې د ګډون کوونکو نورو ګوندونو په انډول کې ممکن د پام وړ بدلون راشي. صدر اعظم نتنیاهو په بیت المقدس کې د رایو په مرکز کې له رای اچولو وروسته خبریالانو ته وویل مونږ غواړو اسرائیل بریالي شي. په دې توګه لیکود بایتنا ته رایه موږ کړه. څومره چې لیکود اسرائیل بایتنا غټیږي په هماغه اندازه به اسرائیل نور هم بریالي شي. زما ټوله کورنۍ په دې اړه له ما سره بشپړ توافق لري. نتانیاهو ویل هیله مند چې د ښي اړخ ائتلاف یعنی لیکود ګوند او غیر مذهبي ملتپال ګوند اسرائیل بایتنا به د رایو ستره برخه وګټي. له نظر پښتنو څخه داسې ښکاري که څه هم چې لیکود بایتنا ممکن د اسرائیلو د پارلمان د 130 څوکیو څخه اکثریت وګټي، خو دا دواړه ګوندونه ممکن 10 څوکۍ وبایلي. د دې یو علت دا ده چې د سیاست ډګر ته د نفتالی بنیت په مشرۍ د یهودیانو کور په نامه نوی ملتپال ګوند داخل شوی دی. 40 کلن بنیت ته چې له پخواني شوروي اتحاد څخه د راغلو ځوانو یهودانو څخه یې ډېرې رایې ترلاسه کړي، د اسرائیلو په سیاسي ډګر کې د نوي مشهور ستوري لقب ورکړ شوی دی. د انتخاباتي کمپاین پر مهال خلکو د ده دا وینا په تودو احساساتو بدرګه کوله چې وایي د اسرائیلو په ساحه کې دننه د فلسطیني دولت د جوړېدو د مخنیوي لپاره به په خپل توان هڅه وکړي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
تاسو د ازادي راډیو مخمنۍ خبري مجله اورئ. ولسمشر حامد کرزی یو پلاوی ته دنده سپارلې څو د افغانستان په زندانونو او تکلیف ځایونو کې د بندیانو د شکنجې په اړه د ملګرو ملتونو د خپور شوي رپورټ په باب تحقیقات ترسره کړي. لوی څارنوالي وایي د حیرتانو د بندر له عوایدو څخه د شخصي ګټې اخیستنې په اړه یې دوسیه له فساد سره د مبارزې ادارې ته استولې ده.
کوم درې تنظیمونه چې هملته مسلط وو په مزار شریف کې او په حیرتانو کې د دوی ترمنځ تقسیمات شوي دي، جنبش وو، یو جمعیت وو او یا هم حزب وحدت.
افغان چارواکو د بخنه د نړیوال سازمان دا رپورټ رد کړی چې ګواکې د سړی حواله عمله په کابل کې د بې وزلو کورنیو ګڼ شمېر ماشومان وژل شوي دي.
دا موږ نه منو چې دغه تلفات ورته پېښ شوی دی.
په کابل کې یو شمېر افغان او مصري دینی عالمانو په یوې غونډه کې د اسلام له نظره د حقوق د خزو د حقونو په اړه خبرې او بحثونه ترسره کړي دي. برتانیا له افغانستان سره د سړکونو لویو لارو د جوړولو په برخه کې شاوخوا $6 میلیونه مرسته اعلان کړه او د دوهمې ریاستي دورې د پیل او د لوړې د مراسمو په اړه د ولسمشر باراک اوباما په باب هم رپورټ اورئ. ازادي رادیو په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل 0.5 سپا د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. ولسمشر حامد کرزی او پلاوی ته دند سپارلې چې د افغانستان په زندانونو او توقیف خانو کې د بندیانو د شکنجې په اړه د ملګرو ملتونو خپور شوی رپورت وڅېړي. ل ارګ څخه په یو خبر پاڼه کې راغلی دا پلاوی چې پکې د افغان حکومت په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي شامل دي، دند لري چې په حکومت او خپل حکومت کې دنه او د حکومت په زندانونو کې چړنه تر سره کړی. په دې اړه زبیر شمن رپورت لري.
د افغانستان حکومت چې په لومړي سر کې د زندانونو توقیف ځایونو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور یو مخ راځو، اوس یې د دې راپور په اړه د حقیقت موندنې یو پلاوی ټاکلی دی. د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا په ګمارل شوي دغه پلاوی کې د افغانستان د حکومت له بیلابیلو ادارو سربیره د یوناما استازي هم شامل دي. د جمهور رئیس د چارو د ادارې ویاند رفیع فردوس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان د ولسمشر نن دیو کوم پر بنسټ یو پلاوی وټاکل چې د هغه داګان چې پرون د یوناما په گزارش کې راغلی و چې د افغانستان په زندانونو کې شکنجه او بدرفتاری د زندانیانو په مقابل کې د وسلي او تر دوه اونۍ پورې د دې نتیجې د افغانستان ریاست جمهوریت وړاندې کړې.
د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا د خبرې شوې اعلامې له مخې ګمارل شوې پلاوی ته همدار از دنده ورکړ شوې چې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې د موجودیت په صورت کې عاملین هم په ګوته شي. په دې راپور کې له شاو خوشپګو سو بندیانو سره مرکې شوې او د دوی له نیمایي څخه زیات شمېر ویلي یا په سیستماتیک ډول شکنجه شوې او یا هم ورسره زور زیاتی شوې. په دې راپور کې د څوارلس ډوله شکنجه یادونه شوې چې مهمې وهل ټکول، د برېښنا ټکان ورکول او په جنسي تیری او وژنو د توقیف شوو کسانو ګواښل دي. په کابل کې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د بشري حقوقو د څانګې مشرې میرمن جورجیت ازادي راډیو ته په یو مرکه کې ویل په راپور کې د افغانستان په څلور د شو زندانونو او توقیف ځایونو کې د شکنجه او نامناسب چلند یادونه شوه. د راپور خبرېدو وروسته ځینو افغان چارواکو ویل د دې راپور خبرېدل یو سیاسي انګیزه لري ځکه په داسې حال کې خبرېږي چې افغان حکومت له امریکا غواړي ټول زندانیان وروسپاري. خو د سیاسي چارو ځینې څېړونکي بیا په دې باور نه دي. د سیاسي چارو یو کارپوه اسحاق اتمر په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
زه په دې باور نه یم چې په دې
وخت کې کا یوه ما کوم گزارش تشریح دی په شاته ورکړ کاږي یا خو د زینو مسائل په فهم کې لارو سره پسران د افغانستان په ظرفیت یا مثلا د هغوی د هغه زندانیانو د ساتلو په وارد کې چې هغه معیار موجود دی آیا افغاني لورو سره دغه امکانات موجود دي که نه که دا یوازې د یو رما تشویش نه دی زه فکر کوم د ټولو افغانانو تشویش دا دی چې په دغسې یو حساس وخت کې دغه زندانیان افغاني لورو ته تسلیمېږي د دوی د دې ساتلو ظرفیت به هم دوی سره نه وي او همدغسې هغه د معیارونو ظرفیت به هم دوی سره نه وي چې څنګه دوی سره برخورد کړي
اروپایي ټولنې په کابل کې د بریتانیا سفارت ایساف ځواکونو او د بشر حقونو یو شمیر سازمانونو هم د ملګرو ملتونو د دې تازه خپور شوي راپور له امله د افغانستان د زندانونو په وضعیت اندېښنه ښودلې ده. ایساف ځواکونو وویل هغو زندانونو تخفیف ځایونو ته یې د زندانیانو سپارل درولي چې د یوناما په راپور کې پکې د شکنجې او نامناسب چلند یادونه شوې ده.
د احمد زبیر شمن په ریپورت کې موردل چې ولسمشر حامد کرزی او پلاوی ته دنده سپارلې څو د افغانستان په زندانونو او توقیف ځایونو کې د بندیانو د شکنجې په اړه د ملګرو ملتونو د خپور شوي رپورټ په باب پلټنې ترسره کړي. لوی څارنوالي وایي د حیرتانو د بندر له عوایدو څخه د شخصي ګټې اخیستنې په اړه دوسیه له فساد سره د مبارزې ادارې ته استولې ده. د دې ادارې مرستیال د سه شنبه په ورځ ازادې راډیو ته وویل چې په 1401 او 1402 مریض کلونو کې د حیرتانو د بندر عواید مرکزي حکومت ته نه دي تحویل شوي. د څرګند کړه چې د حزب وحدت جمعیت او جنبش ګوندونو د حیرتانو بندر عواید ترلاسه کړي دي، خو د وحدت ګوند دا ادعا ناسمې ګڼي او وایي چې د حاجي محمد محقق او جنرال محمد اتانور د رنگ بدولو حد روان دي. په دې اړه جزئیات لا نسیم شفق ورو
کات څه هم د دې ادارې چارواکي په دې برخه کې د کوم شخص نوم نه اخلي، خو وایي چې په 1401 او 1402 لمریز کلونو کې جمعیت، حزب وحدت او جنبش ګوندونو پر حیرتان واکمنی درلوده. د لوی سرنوالی مرسیال رحمت الله نظری د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر سیړنو وروسته به دا معلومه شي چې دا پیسې څومره وي او چا ورسخه شخصي او یا هم تنظیمي ګټه پورته کړي.
دا غریب حیرتانو د بندر عواید په هغه وخت کې کوم درې تنظیمونه چې عمل ته مسلط وو په مزار شریف کې او حیرتانو کې د دوی ترمنځ تقسیمات شوي دي چې یو د جنبش وو یو جمعیت وو او یا هم حزب وحدت د دوسیه بررسي شوې ده. اوس یو نیمه میاشت کېږي چې د څارنوالۍ لخوا اداره عالی مبارزه د فساد اداري ته استول شوې ده.
که څه هم ښاغلي نظری په دې اړه په ډیر احتیاط له ازادي راډیو سره خبرې وکړې، خو ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د حزب وحدت مشر او د ولسی جرګې غړی حاجی محمد محقق، د جمعیت ګوند غړی او د بلخ والی عطا محمد نور او د جنبش ګوند مشر جنرال دوستم د عوایت ترلاسه کړي دي. ویل شوی چې د حیرتانو بندر عواید هر میاشت میلیونونو ډالرو ته رسیږي او په 1401 او 1402 لمریز کلونو کې د دې بندر لسګونه میلیونه ډالر عواید یا شخصي جیبونه ته تللي او یا هم د قانون خلاف ورسخه ګوندي ګټه پورته شوې ده. د حاجی محمد محقق په مشرۍ حزب وحدت په یو خبره کړې اعلامیه کې دا راپورونه یو مخ رد کړي او ویلي دي چې دا د ښاغلي محقق او جنرال عطا محمد نور د رنګ بده کولو لپاره د ځینو حکومتي چارواکو هڅې دي. د حزب وحدت په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ښایي د عوایدو له مرکزي کېدو مخکې د حیرتانو بندر له عوایدو څخه د ځینو پوځي قطعاتو په ګټه استفاده شوې وي، خو وایي چې دا مسأله جنرال دوستم، حاجی محمد محقق او جنرال عطا محمد نور پورې اړه نه لري. د لوی سرنوالی مرستیال رحمت الله نظری وایي چې له اداري فساد سره د مبارزې د ادارې له سیړنو وروسته به معلومه شي چې د حیرتانو بندر څومره عواید چا ترلاسه کړي دي. ښاغلی نظری ژمنه کوي چې په دې دوسیه کې ښکیل کسان به هرومرو د قانون منګولو ته وسپارل شي.
مقدار به په دوسیه کې معلومه وي چې څومره مقدار دی او څومره نه دی، چون د فساد اداري دوسیه دی مستند دی که کس خواست بده که مثلا الزامیت ولری هغه دوی تثبیت کړي یا پس تو بیا محاکمه او تحقیق لپاره مختار وځي.
کچیر اداره د فساد دا بررسی کوي او به تاسو ته لیږي او تاسو هغه لازم اقدام بل دغه اشخاصو په برخه کې چې دا کوم پکې ذکر شوی وکیا؟ تر دې وړاندې هم کله ناکله د ځینو ادارو لخوا پر ځینو دولتي چارواکو په ورته توګه تورونه لګول شوي، خو خلک انتقاد کوي چې دا ډول دوسیې د ځینو لوړپوړو دولتي چارواکو د مداخلو او نورو اړیکو له امله لکه څنګه چې لازمه ده پر مخ نه دی وړل شوي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راوړي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو رپورټ کې په کابل او هرات ولایتونو کې د بې ځایه شو کډوالو په کمپونو کې د 1200 تنو د مړینې خبره کړې. هغه څه چې د افغانستان له طبي پیښو سره د مبارزې او بیړنیو حالاتو کمیټې په بشپړ توګه ردوي. بلخوا په کابل کې د بې ځایه شو خلکو د یو کمپ څو تنو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړ چې یوازې د دوی په کمپ کې سړې هوا یو شمېر ماشومان وژلې دي. امنیسټي انټرنیشنل همدارس د ځینو فعالانو له قوله لیکلي چې حکومت او مرستندوی ټولنه هم په سمه توګه په بیزه شو او کډوالو مرستې نه دی ویشلي. صفی الله ستنګزی په ریپورت لري.
که څه هم چې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې د وژل شویو کسانو شمیر 11 ښیي او وایي چې 11 یوازې ماشومان دي، خو له طبي پیښو سره د مبارزې او بیړنیو حالاتو اداره دا شمیر له حقیقت لري بولي او وایي چې له دوی سره یوازې د یوې زړې ښځې او یو ماشوم د مړینې پیښې ثبت شوې دي. له طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې او بیړنیو حالاتو د کمیټې مرستیال محمد اسلام سیاس له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بخښنې نړیوال سازمان دا راپور له رښتیا لري دی او د دوی او ځینو نورو ادارو سروېګانې د دومره شمیر تلفاتو ښکار اندوی ان دی.
دا مونږ نه منو چې دغه تلفات ورته پېښ شوی دی. دا د مونږ له خوا هغه کمپونه چې سروې شوی دی ارزیابي شوی دی، دا بیخي حقیقت نه لري. نن ورځ موږ د عودت مهاجرین برابري کې هغه تماسونه چې درلودل هغه نه منو. دا خبره د دې لپاره چې هر ورځ په دغه کمپونو کې غذایی غیر غذایی مواد وشو کېږي.
ښاغلی سیاس همدار یاتوی چې په یو شمیر بې ځای شوی او مرستې ویشل شوی او په نورو هم د ویش لړۍ دوام لري. هغه څه چې د امنیسټي انټرنیشنل پر راپور کې فعالانو او د بې ځای شوی کډوالو استاذوی په خلاف نظر ورکړی دی. د افوی په نړیوال سازمان کې داسې پیسفیک برخه مرستيالې پولیټروس کارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د افغانانو مړینه هغه تراژیدي ده چې مخنیوي کېدای شوی، خو له بده مرغه په افغانستان کې د کورنیو بې ځای شوی په کمپونو کې د ډیر سلګو نظر خلکو لپاره د ژمنیو مرستو پر سوالو کې بے نظمی شوې دي. په کابل کې د حضوري چمن ترڅنګ د کابل ننداري کمپ او د کابل په کارتینو سیمه کې ملي بس کمپ هغه دوه کمپونه دي چې اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له حکومت او چارواکو څخه شکایتونه کړي او له هیڅ کومې حکومتي ادارې نوم نه دی اخیستی چې له دوی سره د مرستې کړي وي.
دا د پارلمان وکیلانو ته زویمه چې هیڅ دغه خوځو چې دته وخت ورکړي په پارلمان کې کینولي هیڅ دی سړی چې دې دوه جګ جګ غږیږي ولی یو ورځ دې ما وانور د منګار وخت د سی غوږ په گوش په आवाज ناشتي چې دې دوی چې غریب سړی نن مړ شو تر څو پورې به موږ خپل دموري سو واره د پارلمان کوڅې ته موري د پارلمان کو هغه وکیلان کورونو تم گزار کړی دی. درې کسانه فالج واري شپه کسانه ما شومان مړ شي وي.
یم ما اوس خپل خزه د زړه بیمار د غتلې د پیښور د علاج لپاره د علاج لپاره د خلکو چندره تر ټوله کړه او خپل خزه مې بولې د پیښور حکومت نه موږ دا غواړو چې موږ ته مزکر راکې موږ ته جای راکې موږ ته دسي جایسو
ا پنده د کې کوی کې د ما د لاس مات څو د پخمه مات څو له موږ سره خبره راکولې په دسترګو کې راچولې موږ ټول ځانه منو
له طبي پیښو سره د مبارزې او بیړنیو حالاتو اداره وایي چې د کډوالو د راستنېدو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې څه باندې 5000 ډبلیو اف پی څه باندې 5500 او له طبي پیښو سره د مبارزې او نورو ګډو حکومتي ادارو څه باندې 4000 کورنۍ سروې کړي چې له هغې ډلې 850 کورنیو ته د ډبلیو اف پی لخوا مرسته رسول شوې ده. که چیرې 850 کورنۍ له پورتنیو شمیرو سره مقایسه کړو نو د دې ښکارندوی دی چې 10% کې هم د دغو بې ځایه شوي او کډوالو لپاره مرستې نه دي رسول شوي. ستنګ زې ازادۍ رادیو کابل.
ازادۍ رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو ازادي رادیو او ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com باندې هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. په کابل کې اوشمیر افغان او مصری دینی عالمان په غونډه کې راټول شوي چې د اسلام له نظر د خزو حقونه وسیړي. د دې غونډې کې په دې غونډه کې ځینې دینی عالمان ویلي چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي یو اساسي علت په اسلام کې د خزو د حقونو په اړه د خلکو بې خبري ده. په دې اړه پام کړئ د چمیلي ظریف رپورټ ته.
د ښځو چارو او حج او اوقاف وزارتونو لخوا د ورکشاپ په داسې حال کې جوړیږي چې لا هم یو شمېر افغان مېرمنې له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دغه ورکشاپ د ښځو چارو وزارت لخوا د ایشیا فاونډیشن په مالي مرسته د درې ورځو لپاره په کابل کې جوړ شوی او په اسلام کې د ښځو د حقونو په هکله خبرې پکې کیږي. د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر د سه شنبې په ورځ په دې غونډه کې وویل چې د اسلامي ارزښتونو په پام کې نه نیول د سواد د کچې ټیټوالی او اقتصادي ستونزې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اصلي لاملونه دي.
د تعلیم، میراث، خاوند ټاکلو حقوق، مهر حق، مالي تصرفات، سیاسي او ټولنیز حقوق ډېر کله سلبېږي چې ډېر کله د دې ستونزو اصلي لامل له اسلامي ارزښتونو بېخبري، بېسوادي، په ټیټ عمر کې واده واده کول، د میراث او نفقه نه ورکول اقتصادي ستونزې او په سلهاو نورې ستونزې دي.
په دې غونډه کې په افغانستان کې د مصر سفیر ماجد عبدالرحمن، د مصر یو شمیر دینی عالمانو، د افغانستان یو شمیر دینی عالمانو او د ولسي جرګې یو شمیر غړیو برخه درلوده. له مصر نه راغلي دینی عالمه او د الازهر پنتون ښوونکې میرمن عفاف سید زیدان وایي چې په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي اصلي لامل له اسلام نه بېخبري ده. دا وایي چې په دې ورکشاپ کې به د درې ورځو لپاره په اسلام کې د ښځو د حقونو په هکله خبرې وشي.
ورکشاپونو جوړول د افغانستان او مصر میرمنو لپاره ډیر ګټور دي، ځکه دلته د اسلام نه مخکې او وروسته د اسلام د ښځو د حقونو په حق له خبرې کیږي. دلته به په دې خبرې وشي چې په اسلام کې د ښځو حقوق څه دي. په اسلام کې د ښځو حقوق ډیر واضح دي او اسلام ښځه ډیره تکریم کړی ده. د اوسنی تاوتریخوالي لامل له اسلام نه زموږ د لرې کېدو په خاطر دي، دا ځکه چې موږ له اسلام نه ډیر لرې پاتې شوي یو.
په دې درې ورځني ورکشاپ کې به د ښځو د مهر او نفقې حق، په واده کې د اختیار حق، حجاب او کورنۍ تاوتریخوالی، د ښځو د واده عمر، د میراث حق او د مالي تصرف په هکله خبرې کیږي. دا هغه موارد دي چې د افغانستان په اکثره سیمو کې ښځې پکې له خپلو اسلامي حقونو څخه بې برخې دي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د حقونو کمیشنر سوریا سبرنګ ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال تر دې مهاله دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 4500 قضیې ثبت دي.
و امریدل چې په کابل کې اوشمیر افغان او مصری دینی عالمانو په یو غونډه کې د اسلام له نظر د ښځو د حقونو په اړه خبرې او بحثونه وکړه. د دې غونډې ګډونوالو ویل چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یو اساسي لامل په اسلام کې د ښځو د حقونو په اړه د خلکو بې خبري ده.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
برتانیا له افغانستان سره د سلکونو او لوی لارو د جوړولو په برخه کې شاوخوا 6 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د غټړوند افغانستان د فائدامي وزیر د نړیوال پرختی ادارې د استازي او د ملګرو ملتونو د یو ان پی اس د ادارې ترمنځ د سه شنبه پورې لاسلیک شو. جمیل ظریف او په ډیره تفصیل.
د فوایدامي وزارت چارواکي وایي چې له دې پیسو نه به د سړکونو جوړولو او د دې وزارت د کارکونکو ظرفیتونو لوړولو په برخه کې کار واخلي. د دې وزارت چارواکي همدارز وایي چې د سړکونو د څارنې او جوړولو پالیسي په دې وروستیو کې د افغان حکومت د کابینې لخوا تصویب شوه. د فوایدامي وزیر نجیب الله اوژان د سه شنبه په ورځ په کابل کې د بریتانیا د نړیوالې پراختیايي ادارې له استازي سره د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې بریتانیا ژمنه کړې چې شاوخوا 6 میلیون ډالر له افغانستان سره د سړکونو جوړ ولو او څارنې په برخه کې مرسته وکړي.
امروز کې مودره بخش اساسي
موږ نن په یو بل مهمه برخه کې قدم ګدو. برتانیا په دې برخه کې ډېر مرسته پام کې لري چې شاوخوا 6 میلیونه ډالر کېږي. موږ نن یو تړون لاسلیک کوو او دا پیسې د یونیپس ادارې لخوا موږ ته راکول کېږي او موږ دا پیسې د سرکونو جوړولو او ظرفیتونو لوړولو په برخه کې کاروو.
دغه تړون د فوایدامي وزارت او د برتانیا د نړیوال پرختیايي دفتر استازي او د یو ان او پی اس د ادارې ترمنځ سسې شنبه په ورځ لاسلیک شو. د فوایدامي وزارت چارواکي وایي چې د سړکونو د خرابېدو یو لوی لامل په سړکونو له حده د زیاتو بار شوي موټرو تلل راتلل دي. د فوایدامي وزیر ټینګار کوي چې دوی هڅه کوي د بریتانیا له نوې مرستې به د سړکونو جوړولو په برخه کې سمه ګټه واخلي. په ورته وخت کې د بریتانیا د نړیوال پرختیايي دفتر استازي د سړکونو جوړېدل او څارنه د دې هیواد د اقتصاد په وده کې مهم بولي. مارک مالولا وایي چې بریتانیا د توکیو په کانفرنس کې شمنه وکړه چې له افغانستان سره به 138 میلیونه پاونډ مرسته وکړي.
د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد له پروسې سره چې په جریان کې د بهرنیانو مرستې هم له افغانستان سره کمی شوې دي، نو د همدې لپاره وایو چې ډیره مهمه ده سو افغانستان ښه سرکونه ولري او دا د اقتصاد د ودې په برخه کې له ښو فکتورونو څخه دی.
بریتانیا په داسې حال کې د فوایدامي وزارت سره د سړکونو جوړولو او ساتنې په برخه کې مالي مرسته کوي چې په دې وروستیو 2 کلونو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې نوي جوړ شوي سړکونه زر بیرته خراب شوي دي. کتونکي د دې ستونزې اساسي علت د سړکونو پر جوړولو د څارنې او د هغوی په ساتنه کې د اړوندو ارګانونو بېغوري بولي.
د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره اجتماعي او انکشافي خیریه ټولنه پلان لري چې د ننګرهار په مرکز ولسوالۍ کې فساد پر ضد د عامه پوهاوي پروګرامونه عملي کړي. له جلال آباد د موضوع د شاه محمود شینواري پر رپورټ کې ورو.
د افغانانو لپاره اجتماعي او انکشافي خیریه موسسې لخوا د سې شنبې په ورځ د جلال آباد ښار په سپینغر هوټل کې یوه غونډه جوړه شوې وه. له دې غونډې څخه موخه د توانمندۍ په نامه د هغې پروژې پرانیستنه وه چې له مخې به یې د اداري فساد پر ضد مبارزه، بشر حقوق، عدالت ته لاسرسی، د سولې ټینګښت او د کورنیو شخړو له منځه وړلو په برخه کې به کار کوي. د دغې خیریه موسسې مشر محمد آصف صافی وایي دوی په پام کې لري چې د ګرځنده ټیمونو، رسنیو او د اعلانونو د زړولو له لارې د اداري فساد پر ضد د مبارزې او د پرتو ستونزو د حل په برخه کې ولسونو ته عامه پوهاوی ورکړي.
موږ عامه پوهاوی هم لرو او میډیا د لارې هم اشتهارات موږ دغه کوو. په ښارونو په چوکونو کې موږ هم بینرې به هم نصبوو، پوسټرې به هم دغه کوو. د دې لپاره موږ وسط پوره بنیادي طور سره موږ کار شروع کوو انشاءالله. دا چې دې کې رول ځوانان دي ټول او ټول مسلکي خلک دي او مقصد دا ده چې موږ به دې سره ریاستونو سره یو ځای کار کوو. د کلیو خلکو مالکانو جرګې سیستم کې موږ کار کوو چې هغې طرح دغه کېږي. دا بل په کول سوالیو کې سی ډی سي شوراګانې چې کوم دي د عامه پوهاوي دپاره کار کوي، موږ هغې سره یو ځای کار کوو او هغې ته به موږ خپل نظریات وړاندې کوو چې دغه طریقه باندې د ملت او د افغانستان دپاره فایده نشته په دې طریقه باندې.
نوموړی وایي چې دوی هرې برخې لپاره ځانګړې تګلاره جوړه کړې چې پلي کېدو سره به د اداري فساد مخه ونیول شي. بلخوا د یادې غونډې ګډونواله او د ننګرهار دولتي شورا استازې نیلوفر عزیز وایي چې په ننګرهار کې اداري فساد هغه ستونزه ده چې د نارینه و تر څنګ ښځې هم متضرره کړي دي.
نن سبا د مونږ د نږدې یوه خور چې هغه غوښتل چې خپل هغه نامزدي فسخه کړي، یعنی فسخ نامزدي کړي. کله چې هغه تللې ده او عدلي ارګانونو ته یې هغه کړې ده، هغه نه د پیسو غوښتنه کړې ده. دا یوه لویه بېلګه او نمونه ده. همداشان مونږ په سلګونو خویندې لرو چې راځي ولایتي شورا ته مراجعه کوي او خپل شکایت باندې موږ ته رالیږي او راوړي وړاندې کوي چې موږ د هغه په برخه کې په واقعیت هلې ځلې کړي دي. او منډې
له تیرو لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې هڅې روانې دي. خو د دې پراخو غونډو سره سره د اداري فساد په برخه کې افغانستان په نړۍ کې لومړی مقام خپل کړ.
امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمهور ریاست دوهمه دوره رسمن پیل کړه. باراک اوباما د ولسمشرۍ د دوهمه دورې د کار د پیلېدو په وینا کې چې په واشنگټن کې نږدې 1 میلیون کسانو په حضور کې د دوشنبه په ورځ وکړه، تر ډېره د امریکا دننه په خپلو اهدافو روشنۍ واچوله. خو د انتخاباتي مبارزې په وخت کې د مخالفان لا هم د اوباما له پلانونو سره مخالفت کوي. احمد شیبر پر رپورټ لري.
د امریکا د ولسمشر ملاتړیو انتقاد وکړ چې باراک اوباما د جمهوري ریاست په لومړۍ دورې کې د جمهوري غوښتونکو له لږ انتقاد سره هڅه کوله چې جوړجاړی وکړي. خو د ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې د هغو سیاسي هدفونو ملاتړ کړی چې څلور کاله مخکې د سپینې ماڼۍ ته رسولی و. اوباما له خوارانو، ناروغانو او بوډاګانو سره د ټولنیزو مرستو د پروګرام دفاع وکړه. همداراز د مهاجرینو او تابعیت ورکولو په قوانینو کې د اصلاحاتو دفاع وکړه. باراک اوباما د دوشنبه په ورځ په خپل وینا کې د مځکې د کورې د تودوش مسله یاد کړه، که څه هم دا موضوع د سیاسي بحثونو په سر کې نو مطرح شوه. د امریکا د لومړي افریقایي ولسمشر ستاینه د جمهوري ریاست د دوهمې دورې پر مهال امریکایانو له دې عمله وکړه چې د امریکا اقتصاد که څه هم ورو وده کړې، بیا هم د جمهوري ریاست په لومړۍ دورې کې پر مخ ولاړ او د عراق او افغانستان کې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره هڅې وکړې. خو له ده سره د کانګرس دننه اختلافات پر خپل حال دي. د کانګرس د استازو په مجلس کې جمهوري غوښتونکي برلاسه دي او په سنا کې د اوباما د ګوند غړي دیموکراتان برلاسه دي. اوباما وویل هغه حزبي اختلافات چې د جمهوري ریاست په لومړۍ دورې کې وو په دوهمې یوې کې به په خپل حال پاتې نه شي. دغه اختلافاتو د اسوشیټډ پریس اژانس په وینا د باراک اوباما د کارموندنې او د بودیجې د کسر د مخنیوي هڅې ټکنې کړي. باراک اوباما د دوشنبه په ورځ وویل
understand that our country cannot succeed when a shrinking few
مش پوهیږو که په شمار یو ته د خلک هوسا او بریالي وي او اکثر خلک له ستونزو سره مخامخ وي، هیواد به مو بریالي نشي. مش باور لرو چې د امریکا پرمختګ باید د دې هیواد د ډیرو خلکو چې د منځنۍ کچې دي پر اوجو ولاړ وي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه که چیرته موږ دا درکو چې کارونه مو بشپړ نه دي، بیا هم باید اقدام وکړو. جنو سیاسي څېړونکو د اوباما پر وینا انتقاد وکړ. د ویرجینیا پوهنتون د تاریخ استاد برایان بالوک ازادي راډیو ته وویل دا ستره وینا نه وه، دا داسې وینا وه چې یوه شیبه د اوباما معرفي کولی شي، ځکه چې هغه خپل نظر او فلسفي مفکوره چې عمل پرې کوي واضح کړل. د نومبر په انتخاباتو کې د باراک اوباما له بریالیتوب سره که څه هم جمهوري غوښتونکي په شک شول، خو بیا هم د دغه ګوند غړي پر شتمنو د مالیو له زیاتېدو سره او همداراز د ښوونې او روزنې په ګډون په یو شمېر بنسټیزو برخو کې د هغه له پلانونو سره خپل مخالفت ته دوام ورکوي.
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. دوستانو